پر وخت روختون ته تاګ د ټولو خلکو له لومړی او ارتیاو څخه ګڼل کیږي. خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغۍ پر وخت روختون ته د تګ اجازه نه ورکوله. خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې رابرسیره شوي دي، په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړي دي. حال دا چې له اسلامي، انساني او حقوقي اړخه د درد او رنځ درملنه د هر ژوندي موجود حق دی. 55 کلنه مرجانه وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي. نوموړی د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پیل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله. ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا علاج ناشونی شو.
مزلې ورتیا نه وي، هغه هم خرا نه وي، ځینې مړې اسولې بیا نو ستا دای لپشو ول وی ته بیا نو یا کری بیا نو څوک ناسی سی یو ایسی آقا وی پا دام مرز اختم زو لا کاما مریضی در شباسی سوا پا کاما که بیده ایلان دیکلی تا دلی وی داد وطن دو وی وکا و راکتر چپ راکتر بندی ایلاج نکیشی با اول وار کسان لای دو مریض قام و نخوری بیا خونو گرد نلار راکتران مرتو وی الول سلپشو وی وی چوی دو مرگی که مشتی راوری مزن چپوکو
رنۍ بیا د ښځینه ډاکترانو نشتون د دې لامل بولي چې میرمنې روغتون ته نه پرېږدي. د یو شمیر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه له پخوا څخه کوله چې نارینه ډاکټر ته یې نه ورولي. خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي، د دوی مشکلات یې زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکو راځي وایي کله خداس هم شي چې د میرمنو درد د روغیدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
په کلی کې له پخوانی وختونه هم سړیان خپل خزینه پرې خوري چې ډاکټر تلاشي خپل درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کول. اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي او اوس ډیر سخت گیر شوی دی. خپل خزې نه پریدي چې کور نه بهر یا ډاکټر ته لاړ شي. دغه خزې مجبوری دی، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوای بوټي ورته ورکوي او بل اخره دوی دنه درد مړ کیږي. دوی نشي کولای چې ډاکټر ته لاړ شي. ډاکټر ته پرې نه دی، بل اخره دغه زهري کېدای شي زهري بوټي خو رقم بوټي ورته ورکوي او بل اخره دوی له درد مړ کیږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنی رئیس وه، په یاد ولایت او یو شمیر نورو ځایونو کې د اکثره کورنیو لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه. نوموړی وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده او نرې او ښځې ښه سواد نه لري، ډېر ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو رئیس وم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچا ولیدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایي یو کوم زاره ښځه راولي وایي دا تا ته کومک کوي، دلته خپل بچي راوړه. ډېرې مړ کېږي ډېر ښځې په دغه وختو باندې. زه ډېر ما لیدلې، حتی ما ته عریضې هم راولي و، مور او پلار چې زما لور داسې شوې ده، عریضې هم زما سره سو عریضې و. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکټر ته ورو دې ته شرم ده، او ښځینه ډاکتران داخله مونږ ډېر کم لرو. هغې څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل میډي درد لري، او هغې په کوم مریض کې اخته دی. دا هغې په نوم باندې یو ښځینه ډاکټر ته بوځي، هلته ګوري چې مریضه ده، یو کاغذ ورکړه، یو دوه ګولیګان اخلي او صحیح تداوي نه کوي، هېڅ نه کوي او هم نه کېږي. ښځې
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وي چې نارینه د کار لپاره له هېواد څخه بهر ځي. د تګ پر وخت هم سپارښتنې کوي چې ښځې د هېڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې واده وکړي دوه درې میاشتې خپل سره کینی او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه وه، ډېره ځوانه 18 کلنه ښځه وه، هغې لومړی بچی وو، هغې ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور په هغه ځای کې، هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زور زیاتي ده، ډېر نامهرباني شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22 ولسوالي ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوري څخه د سی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نه ورولي. احمد جان په بغلان کې اوسېږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیايي اسانتیاو ته د نه لاسرسي ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت دی، د هغوی بد اقتصادي وضعیت د دې اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بله خبره دا ده چې اکثره وخت داسې حالات پیښیږي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینو نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نسي رسولی. نو دا ټول د دې لامل کېږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند د له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پېښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي، ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږ احساسوي او درملنې ضرور وي. د کابل اوسیدونکي نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی، او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونس، نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغي شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ، نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کیږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي، نو کوزدا یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوی دي. خلک خپل میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغ وي، نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایی ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه و ته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده، او د هغې دپاره باید احترام وسي. د هغه صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک که عقل ولري، د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظم سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمع چې ښځه ده، هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي، او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره هم کار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده، او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي، نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي، هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي. که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي، نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو، نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به پکونه.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې درملنه د ټولو ژوندیو موجوداتو حق دی. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211 4601. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق.
السلام درنو اوریدونکو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کله کوم. خوشاله يم چې به هم استاسو درنو زر کې حاضر شوم. نن په خبرونه کې د سفر د حق په تړه او بحث لرو. په بحث کې همرا سره دی پوهان ډاکټر نجمان مسعودی، افغان حقوق پو. په پیل کې به نجمان صاحب ته راغلاس ویو. نجمان صاحب، کدار ته وای چې د سفر حق یعنی څه؟
د بشری خونه په اسانۍ سره منسته نه درغلی. د بشری ټولنې وګړو استرې ګډون کې مبارزه کړې ده او په دې لار کې استر بریا لټوبونه تر لاسه کړې ده. همدارس ویل شو چې حقوق جمع د حق دی، او حق هم لغت کې په معنا د رښتیا ده، حقیقت ده، ضد باطل ده، مال او دارایی ده، یعنی تکس هم ده. د سفر حق یا د آزادی په معنا د تک او را تک دیواد دننه او به هر که ده دیواد هر وګړي حق لري بدون د کوم ستونزي سفر وکي. یعنی ایواد هر وګړي حق لري بدون د کوم ستونزي، بدون د کوم جنجال، هر چیرته، هر ځای ته، هر ولایت ته، نیواد هر ولایت، هر دغه ته باید څوکي سفر وکي. یعنی بدون د ستونزه حق لري چې دا سفر وکي او دا خپل ازادۍ نه استفاده وکي.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د سفر د حق په تړاو تراغلی نجمان صاحب کڅنګه؟
ستاسو د دې سوال په مورد کې باید وایم چې نړیوالو قوانینو کې ډیر موارد د سفر حق په مورد کې ده. یعنی په نړیوالو قوانینو کې زیاده مورد باندې تاکید شوی دی، به خصوص د سفر حق په مورد کې. مثلا د حقوق بشر جهانی اعلامیه، د حقوق مدنی او سیاسی میثاق، اروپایی کنوانسیون د تک او راتک ازادي تایید کړی ده. د حقوق بشر جهانی اعلامیه د لسم ماده بیان کوي چې